دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه مهم خبرونه اوري د افغانستان د پاره د اروپایي اتحادیې سفیر او د هیئت مشر وان برانټ وی افغانستان چې نن سبا د ملي یووالي لپاره ډیر اړتیا لري او ملیت پالنه او بیا پخلاینه پکې مهمه ده د طالبانو لخوا د 15 مهمو ادارو لغوه کول ناسم اقدام ده سفیر برانټ په ټویټر لیکلی دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسونونه د پاریس د اصولنامو لمخې هغه استثنایی ادارې دي چې د بیرون نړۍ سره د پول حیثیت لري او اوس د پولونه نړول کیږي د طالبانو یو ویان بلال کریمی امریکا غکتویلی چې د بودیجې د کمښت لامل د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سولې او ملي مصالحې عالی شورا د ملي امنیت شورا او د اساسي قانون د څار او تدقیق کمیسون منحل اعلان شوی دی د افغانستان د پاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ټوماس نیکلسن هم ویلي چې د طالبانو لخوا د 15 مهمو ادارو منحل کول د مذاکرو بشري حقوقو او ملي پخلاینې اړوند د اندېښنې وړ پیغام لري په عین وخت کې د افغانستان د پاره د جرمني خاص استازي جاسپر ویک لیکلي چې په افغانستان کې د مهمو ادارو منحل کېدل د بشري حقوقو د قانون تطبیق او ملي مسایلو لپاره بل زیان رسوونکي اقدام دی او د یو ټول شموله او باثبات راتلونکي د پاره چې د افغانستان ولسی غواړي او اړتیا ورته لري رامنځته کېدل ستونزمن کوي د امریکا د دفاع وزارت د متحده ایالاتو کانګرس ته په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د فعالیت محدود پاتې کېدل کېدل شي د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې د ترلاسه کولو لپاره د دفاع وزارت د تفتیش د ریاست مشر شان اوډانل ویلي دي چې په افغانستان کې د 2022 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د ترګریزو فعالیتونو کچه مختلفه و په دې اړه نور راپور د نو شابې آشنا ناوړی
په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش القاعده او ځینو نورو مسایلو په اړه د 2022 کال د جنوري ل لومړۍ نیټې نه تر د مارچ 1 پورې وخت په پام کې نیول شوې ده راپور وی د امریکا مرکزی قومندانۍ ارزول ده چې د القاعده ډلې مشران له طالب مشرانو سره نږدې روابط لري خو افغانستان ته د سفر اول ته د روزنې لپاره ظرفیتونه او امکانات محدود دي په راپور کې ویل شوی دی چې د کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو کچه کمه وه په داسې حال کې چې طالبان نړیوال مشروعیت غواړي د القاعده ډلې د طالبانو په دستور په افغانستان کې خپل حضور کمرنګ ساتلی دی له امریکا سره د 2020 کال د دوحې د تړون په اساس طالبان باید هیڅ یوې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي چې د امریکا ګټو ته خطر پېښ کړي امریکا
غاک آشنا رادیو واشنگتن د پاکستان پاوزوی د سیشن به پورز دغه هیواد په شمال لویدیز کې د امنیتی ځواکونو او پاکستانی طالبانو ترمن نخته کې د پاکستانی طالبانو دوه قومندانان وشل شوی دي د پاکستان پاوز په یوې اعلامیې کې ویلي چې د اروپا کې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو سره په جګړه کې وشل شوی دي د پاکستانی طالبانو ډله چې په تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشهور ده د افغانستان طالبانو سره نږدې اړیکې لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن به پورز یعنی د مې په ولسم اعلان وکړو چې په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت او په نیویارک او لاس انجلس ښارونو کې د دې هیواد د کنسولګری او رسمي کنټرول یې واخیستو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې ویل شوی دی چې دوی دغه ډیپلوماټیک ماموریت د امنیت او ساتنې بشپړ مسولیت لري چې د تیری ورځې راهیسې پیل شوی دی او تر امرسانی پورې به هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې دغه سفارت او کنسولګری ته دننه شي د افغانستان سفارت د مارچ په 14مه یعنی د هوت میاشتې په 25مه د واشنگتن په وخت غرمې په 12 بجو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مسولینو ته د لندن مراسمو په ترڅ کې تحویل شو او هغوی به یې مراقبت کوي امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د افغانستان سره رسمي ډیپلوماټیک روابط هم نه لري تاسو د امریکا غا کاشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اورئ. په ایران کې محلي رسنیو خبر ورکړی چې د ایران د ویلوې مالی شرکت یو منفق شوی مامور نن په خپل همکارانو د ذکر دی درې تنه وژل دي او تر دې مخکې چې ځان ووجني لک تر لګه 15 نور زخمیان کړی دي. ایرانی رسنیو د پولیسو د یو قماندان ډګروال فرزاد یاسمی په قول لیکلی چې برید کون کې د خپل همکارانو د برمتنی ولو او وژلو وروسته ځان هم وشتل او وژل دي. ځنې زخمیان په بد حالت کې دي. د برید کون کې هویت په اړه کې پوره معلومات نه دی ورکړل شوی او پولیسو هم دومره ویل دي چې د منفق کې د لورسته دغه پیښه رامنځته شوی. د پیخه د مصطفی صافان شرکت د علم په څانګه کې شوی چې د ایران د سترو پروژو او کاروبارونو لوی شرکت بلل کیږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې شرکت د 2006 کال رئیس بندیزونه لګولي. دا شرکت د ایران د انرژي، ساختماني او قانون اړوند ډیر فعالیتونه لري. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ نن د چارشنبه په ورځ د سویډن او فنلند لخوا د ناتو سازمان کې د غړیتوب اخستلو وړاندیز ته هرکلی ویل او د اقدام یو تاریخي شیبه وبلله. د ناتو عمومي منشي نن تایید کړ چې سویډن او فنلند رسمن د ناتو سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کړې. دا اقدام په اوکرين د روسي د يرغل لامل کېږي. د ناتو منشي سټولټنبرګ د دواړو هیوادونو د سفیرانو لخوا د غوښتنلیکونو سپارلو وروسته ویل د سویډن او فنلند د همکارۍ او غړیتوب سره به د ناتو امنیتي ځواک نور هم قوي شي او په یو حساس وخت کې ډیر مهم اقدام دی. د غړیتوب د غوښتنه باید د ناتو سازمان د ډیر شو غړو لخوا تاییدي واخلي او د تاییدي د پروسه دوونه وخت نیسي. او په هند کې په بیساري ډول د تودوخې درجه لوړه شوې او د سختې ګرمۍ لامل په نوې ډیلی کې د ژوبڼ مسولینو د ژویو د حفظ او مراقبت لپاره ځانګړي ترتیبات نیولې دي. نن چهارشنبه د نوې ډیلی په ژوبڼ کې په غو ساحو کې سپرې او تجیرونه ولګول شو چې ونی پکې نشته او ځنو ساحو کې واړه سیار ډنډونه جوړ کړل شو چې د ژویو لپاره زمکه سړه شي. د ډېری ګرمۍ لامل د ایګو فیلانو په څیر شوی ټول ورځ په اوبو کې پراته وو. په هند کې دغه بې ساري تودوخې نه یوازې ژوي بلکې نباتات او زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، د طالبانو حکومت د تیر حکومت یو شمیر مهم ادارې رنګ کړی دي چې د نړیوال ټولنې خبرګونونه یې راپارولې دي. د طالبانو حکومت وايي د بودیجوی ستونزو لعمله دا اداره رنگی کردی چی دا ارتیا پا صورت که با برت فعالی سه. زنی افغان کارپوهان وای دا دوگو ادارو رنگی دل شیی چی طالبان و حکومت پر دوگو رنگو سو ادارو باور نلره. نور حال از مش دا خبریال اکرام شنواری پر پودکو باوری چی لکاول سخیر استوالی.
د طالبانو اسلامي امارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر اساسي قانون د سر کمیسون د ملي امنیت شورا د پخلاني علي شورا د ولسي جرګي دارولن شاو د مشران جرګي دارولن شاو رنګیدل اعلان کړی دي. د طالبانو اسلامي امارت دغه ادارو د رنګیدو یو علت بودیجوي مشکلات خو دي. د طالبانو د اسلامي امارت مرسل وین بلال کریمی امریکا غا کښنه راډیو ته ویل چې کارتي پیخ شي د ادارې بیرته فعالیدل شي.
لکه څنګه چې تاسو په یوه د اسلامي امارت بودیجه پر عیني واقعیتونو باندې بنا ده کومې ادارې چې فعالیت کوي او مسمیری وي استفاده ترې کیږي د هغوی لپاره مصارف تهیه کیږي ولې کوم ادارې یا کوم کمیسیونونه چې فعالیتونه متوقف وو د هغوی لپاره د اوس لپاره کارونه ولاړ دي. کله که احيانا اړتیا ورته پیښه چې دغه هم احیا کېدلی شي.
د طالبانو اسلامي امارت دغه اقدام د افغانستان په دننه او بهر کې د خبرګونونو سره مخ شوی دی. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت لخوا د دغو ادارو د رنګیدو په باب د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د افغانستان د مهمو ادارو د رنګولو په اړه د طالبانو پریکړه ته د اندېخني پیغام لګي. کله چې د خبرو بشري حقوقو او ملي پخلاینې مسلې مطرح کیږي، د اوږدو لسیزو د جګړو وروسته ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي. افغانستان د پاره د اروپي ټولنې سفیر هم د طالبانو اسلامي امارت دغه پریکړې ته خبرګون ښودلی او دغه ادارو د کار د دوام په اهمیت ټینګار کړی دی. افغانستان د پاره د اروپي ټولنې سفیر وان برانډټ د خپل ټویټر په پاڼه په ځانګړي ډول د بشري حقوقو کمیسیون رنګیتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا کمیسیون د پاریس اساساتو پر اساس جوړ شوی او چې نړۍ سره د پول حیثیت درلود. هغه ویلي دا پلونه مخ په زیاتېدونکي ډول د نړیدو په حال کې دي. افغانستان د پاره د جرمني ځانګړي استازي جیپ سرویک هم د دغو ادارو په رنګیدو اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان په تیر رژیم کې د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزارت مین عبدالحق فرزام وایي چې طالبان له وړاندې د بشري حقوقو د کمیسیون له پلیتونو خوښ نه وو او دغه کمیسیون کړي د خپل نظریاتو سره په ټکر کې لیدلې.
انحلال کمیسیون مستقل او بشرف
خغلی پرزام ویل د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون رنګیدل به په خپل طالبانو باندې ډېر منفي اغیز ولري او هغه به په نړیواله کچه منځوي کړي. د تیر حکومت دغه چارواکي وایي چې په تیر سبا د اتمې شو کې د بشري حقوقو کمیسیون دل افغانستان کې فعالیت نه درلود، خو دی وایي دا کمیسیون لا هم کولای شي د افغانستان بهر د بشري حقوقو برخه کې کار وکړي. پر اساسي قانون سر د کمیسیون د رنګیدو په اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړي وحید پرزی وایي چې دا په دې معنا دي چې افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو چې اساسي قانون نشته کمیسیون هم خپل ارزښت له لاسه ورکړي.
پیامد بسیار خطرناک و پیامد بسیار
خغلی پرزی ویل افغانستان ته به کومه جدي او خطرناکه پایله ونه لري. متاسفانه پر اساسي قانون د سر کمیسیون د اساسي قانون په شتون کې هم دغه کمیسیون د اساسي قانون په ګټه کوم کار ترسره نه شو کړلی. د اساسي قانون د سر د کمیسیون رنګیدل په دې معنا دي چې اساسي قانون نشته دي. د سولې او نړیوال اړیکو د چارو کارپو رضا قاسمی وایي چې د ملي پخلاینې علي شورا افغانستان کې په تیر اوسو میاشتو کې عملا کوم پالیت نه درلود، چې اوس یې پخوانی رئیس عبدالله عبدالله هم له هیواده وتلی دی، چې ورسره د دغه شورا کار هم عملا پای ته رسیدلی دی.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوز په وړاندې د تبعیض د دوام په اړه اندیشنه شودلې او ویلي دي چې د میلیونونو شوزو راتلونکي له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې هم میلیونونو خلکو ته د مرستو د اړتیا خبر ورکړي. طالبان وایي د حکومتداري چاره سموي او ډېر ژر د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. نور حال پر پورت کې باوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د 2022 کال پر راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سکهال یو شار یو میلیون ماشومان د مرګ د خطر سره مخامخ دي. یونیسف لیکلي 15 میلیون اړمنو خلکو ته د مرستې رسولو لپاره د 2 میلیارډ ډالر او پارزښت پروګرامونه پیل کړي، چې په دې مرستو کې 8 میلیونه هغه ماشومانو ته تغذیه هم شامل ده چې خوارځواک دي. د بخښنې نړیوال سازمان د سیشن بي پورې اندېښنه څرګنده کړه او په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د میلیونونو افغان ښځو راتلونکي په خطر کې ده او هغوی د طالبانو د تاوتریخوالي له امله په ویره کې ژوند کوي او له خپلو لومړنیو حقونو منه کیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین قانی د سیشن بي پورې د سی ان ان شبکې سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې ډېر ژر به د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خبر ورکړل شي.
دی باندې خو موږ
ستونزه دا ده چې تعلیم باید د افغاني رسم او رواج په طریقه وشي. اوس دی و اسلامي حکم او اصول پرامنځ کولو باندې کار روان دی او دا په ټول افغانستان کې د حجاب اړوند شامله مسأله ده. موږ باید داس شرایط مساعد کړو چې خلک خپل لور یا خور د هماغه اعتماد لمخې بیرون ولېږي، نو موږ باید د هغوی خوندیتوب تضمین کړو.
خو دا خبره د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مسوله هیدربار نه مانی.
دا کار به هیڅ کله ونه شي ځکه د ټولو طالب مشرانو ژمنې هیڅ د اعتماد وړ نه دي. دوی څو ځلې خپل ژمنې ماتې کړې دي. موږ په دوی کې د امریکا سره د مذاکراتو په وخت او د بین الافغاني مذاکراتو په وخت کې واوریدل چې د خزو حقوقو تبادله نه وایو کی. مکتری د اگست په اوله سمنیټه په مطبوعاتي کانفرنس کې واوریدل چې د خځو حقونو ته به درناوی ولري، خو دوی د اگست په 13 د خځو د حقونو په سرغړونو پایل وکړ.
سراج الدین قانی په دې مرکه کې دا هم ویل چې لدی وروست امریکا ته د دښمن په نظر نه ګوري او وی د ډیپلوماسۍ او خبرو لپاره وخت لري. د طالبانو سرپرست حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په شمول 15 مهمه ادارې منحل اعلان کړي. د رويټرز خبري اژانس د طالبانو د یو حکومتي وایان له قوله لیکلي چې دا ادارې اړینې نه وي او د کلنۍ بودیجې د کمښت لامل منحل کړي دي.
ته ولوم تاسو فاندې لاره تک را پته خو ګور ټول هغه بنسټونه چې بشره خوند د کار کاوله کده بشره د خوند خپلواک کمیسون د مدافع وکیلانو انجمن د خزه پرونه تاو تر خوای ځنګړه محکمه سره نه ټول یو په سیلا وکی او په دې ډول سره د افغانستان نړیوالو بشري حقوقو تعهدات او ته د پایټکل کې خپل کې هغه په داسې وخت کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ ده او هر ورځ مخ سره محکمه لرو هر ورځ مخ شکنجې لرو هر ورځ مخ قتلونه لرو هر ورځ مخ جنگي جرایم لرو په داسې وضعیت کې داسې وبنسټ چې هغه د حکومت پر کړنو باندې روایت څارو کې نشته نه په دې معنی ده چې حکیم ډاله غوړې شي د مطلق حکیمیت خواته ولر سی او نه غوړې شي داسې بنسټ چې دی باندې څارو کې په افغانستان کې شتون ولري.
د حکومتداري او بشري حقوقو د مراد کولو په حالو ځلو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالب چارواکو سره لیدنې کړي او په پام کې لري چې د لس ورځو په موده کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون لپاره مستند راپور وړاندې کړي. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټوماس وست هم ویلي چې د خزو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د بشري حقوقو سپکاوي دي.
د امریکا جغاشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي چې دوی په افغانستان کې لزر زندانانو او د زندانونو چارواکو ته خواړه او نورې مرستې برابروي. د آسیا لپاره د سرسلیب د نړیواله کمیټې ویاندې انیتا دولار زموږ همکار وحید فیضی ته ویلي چې دوی په ټول هیواد کې دوه دیرش روغتونونو کې لزر ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته تنخواګانې هم ورکوي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورت
د سره سلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې بشري ناورین ته څه ډول ځواب ورکړي؟
اوس په افغانستان کې لنیمای زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنی ده چې افغانان مخ په زیاتېدونکو توګه له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د تیل کار رئیس موږ خپل ټاکلې بودیجه دوه برابر کړې او د مرستو اندازې مو په پراخه کچه زیاته کړې. اساساً موږ د روغتیا په برخه کې کار کوو او له روغتونونو سره مرسته کوو. زیات شمیر کسانو ته چې په بیلابیلو پیښو کې او داسې نور وسیلو باندې ټپیان شي وي لا فزیکی اړخه یې په ځان بسیا کوو یا ورته د بدن مصنوعي غړي جوړو. موږ هم داشان دوبو په زیربناو او انرژي په برخه کې هم کار کوو چې په ټول هیواد کې یو لوی ستونزه ده. موږ د مرستو نور دودیز ډولونه هم لرو چې هغه د معیشت په برخه کې له کورنۍ سره مرسته کول دي او د زندانونو له چارواکو او زندانیانو سره مرسته کول هم شامل دي تر څو ډار تر لاسه کړي له سمې روغتیا څخه برخمن اوسي.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل د سره صلیب نړیوال کمیټې خپل ماموریت کې بدلون راوستی دی.
Well, the banking and liquidity crisis that we see in Afghanistan.
بانکداري او د پیسو د کمښت ناورین په افغانستان کې د ټولنې په ټولو برخو زیات اغیزه کړې او واقعا یو شمیر اساسي اړتیاو ته لکه روغتیایي مراقبت، خونې او روزنه، اوبو او داسې نور مهمو سیستمونو ته لاسرسي محدود کړی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې خپل کارونه منسجم کړي. همدا اوس په ټول هیواد کې د دود د شروختونو په غدون لا یو شمیر کلینیکونو او تعلیمي مراکزو څخه هم ملاتړ کوي. اوس تقریبا لاس زره روغتیایي کارکونکو ته تنخواګانې ورکوو او شپږ سوه بسترونه فعال دي چې هر میاشت لږ تر لږه 300 زره کسانو ته روغتیایي مشورې ورکوي او درملنه کوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه خو اساسا د روغتیا په سکتور کې کار کوي. دا سنور کومي برخې چې په کې کار کوي؟
لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د اوبو او انرژي رسول په بیساري توګه په تیر میاشت کې بې ثباته شوې. موږ هڅه کوو چې د برېښنا ملي شرکت ته په میلیونونو لیتره تیل ورکړو تر څو دا ډار تر لاسه کړي چې اوبه او انرژي په خپل وخت ورسیږي. او دا ناورین پر اغیز ونه کی. همداشان په انفرادی توګه هم یو شمیر جنریټرونو ته تیل ورکول کیږي چې په زندانونو او روغتونونو او نورو ودانیو کې دوامدار برېښنا تامین کی. موږ هغه کورنۍ ته نغدي پیسې هم ورکو چې د انفلاسیون له کبله یې دندې له لاسه ورکړي او د خوراکي توکو د اخیستو توان نه لري. او بل برخه کې چې لاله سیزو رئیسی موږ په افغانستان کې پکې کار کوو، هغه د معلولینو او یا هغو کسانو سره مرسته شامل ده چې فزیکی ملاتړ ته اړتیا لري. همداشان د لاسو زرو بندیانو او د زندانیانو د چارواکو ته د خوړو برابرول هم زموږ په کارونو کې شامل دي. او د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو بل کار د هغو کورنیو یو ځای کول هم دي چې د جنگ له کبله سره جلا شوي دي.
The ICRC is meeting the سره صلیب نړیواله کمیټه له بندیانو سره هم ګوري.
So we have موږ له زندانونو څخه د لیدنې په برخه کې کار کوو. د سره صلیب نړیواله کمیټې یو اساسي دنده دا ده تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې زندانیان هوسا دي. په دې وروستیو کې د ملاقاتونو په برخه کې د زندانونو له چارواکو څخه ملاتړ او د خوراکي توکو برابرولو په برخه کې موږ خپل ملاتړ زیات کړی دی تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې زندانیان اساسي
ارتیاوته لاس را سایل. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا پوسټ اجازه ورکړې چې په سومالیا کې د القاعده له شبکې سره تړلې الشباب ډلې د ځپلو لپاره 1500 عسكر ځای پر ځای کړي. د امریکا د پخواني جمهور رئیس له دغه هوا څخه امریکایي عسكر وایستل. خو اوس سومالیا ته د نوو عسکرو د لیږلو پریکړه په داسې حال کې چې د سومالیا پارلمان نوې جمهور رئیس وټاکه. نور حال په رپورت کې واوري.
د جمهور رئیس جو بایدن د نوې فیصلې سره د پخوانی جمهور رئیس ترامپ هغه فیصله بدله شوه چې په کال 2020 کې د سومالیا نه 200 عسكر رئیسي و.
د دې فیصلې هدف یو داسې مختصره خو مؤثره قوه لګل دي تر څو حالت داس شرایط برابر کړي چې زموږ متحدین ته ګټور وي او ورسره د شباب د خطر د مخنیوي لپاره هم د دې قوینه د ضرورت په وخت کې کار واخیستل شي او د ممکنه خطر چره هم کېدې شي.
سپینوانه وایي سومالیه ته به د غاسکر نزدې پرتو سیمو ته نه ورځي، مګر دای نه دی ویلي چې چیرته به ځای پزې کیږي، هدفونه به یې سوي او تر څه وخته پورې به هلته پاتې کیږي. د امریکا پاوز او د دهشتګرۍ ضد مقامات د القاعدې ملګري د الشباب ډله ډېره شتمنه او ضرر رسوونکې ډله ګڼي. دغه ډله په نزدې وختونو کې نور هم پراخ او قوي شوې ده. قریب دېرش کسې د دې میاشتې په سر کې د سومالی په جنوب کې وژلې دي. د امریکا جمهور رئیس ډیر وخت نه په سومالی کې د امریکا د رول په حق لا ناراضه دی. په کال 1993 کې په مګدیشو کې د 13 امریکایي عسکرو د وژل کېدو نه وروسته د امریکا ولس دغلته د امریکا په نظامی حضور نه دی خوښ، مګر د دفاع وزارت جلا فکر لري.
خبره دا ده چې شباب اوس هم یو ستر خطر دی، نه یوازې دا چې دوام موندلی بلکې قوت هم موندلی. موږ باور لرو چې خلاره د مخنیوي همدادا چې د سومالیا سره په دې اړه کې کومک او همکاري وکړو.
دا وزینه ده چې د سومالیا نوی جمهور رئیس امریکا نه د پاول غوښتنه کړې ده یا نه، مګر کارپوهان وایي ک سومالیا د امریکا د فیصلې هر کله کوي، خو ورسره دا هم وایي چې جګړه د مسلې حل نه ده.
د امریکا هوایی بریدونو الشباب مهار کړی، خو د بریدونو د درېدو سره سم الشباب بیا سر راپورته کوي. د مسلې حل په هوایی بریدونو نه کیږي، بلکې په کار ده چې د سومالی د شخړې یو سیاسي حل لاره راووزي او زموږ ځوانان د الشباب له جاله راوویستل شي.
دا سخکاري چې هیڅ کم خوندي نه دي. د فبروري په میاشت کې د سومالی د جمهور رئیس په کور باندې په حمله کې شپږ کسان مړه شول او په لسهاو نور ژوبل شول.
قدر منوریدونکو، تاکل سوی چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود داوود چاوغلو نن د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره ملاقات وکړي. دا کتنه چې د ناتو د تړون د دواړو انډیوالانو ترمنځ د خپلو اړیکو د رغولو په سلسله کې یو تازه اقدام دی، په داسې حال کې کیږي چې ترکیه د ناتو په تړون کې د شمولیت لپاره د فنلین او سویډن د درخواست لمنولو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. د استنبول څخه به د امریکا جغ د خبریال دورن جونز در علیجل رپورت مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
انقره چې په یو زمانہ کې د واشنگتن نږدې او قریبي انډیواله ګڼل کېده د بشري حقوقو د وضعیت او د روسي له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د هغه هواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د نږدې دوستانه اړیکو په وجه دوه اړخیزي اړیکې سړې شوې دي خو د روسي د نظامی ارغل په تعقیب له یوکرين سره د ترکیې د ملاتړ لامل له متحده ایالاتو سره د دوه اړخیزو اړیکو د رغول لپاره انقره ته یو ښه موقع په ګوتو ورغله او چیرونکې هم په دې باور دي چې واشنگتن ته به د ترکیې د بهرنی چارو وزیر داوود چاوغلو دا سفر د دغه پروسې په پیل کولو کې مرسته وکړي خو د اروپای شورا لوړپوړي کارپوها او چیرونکې میرمن آیډن تاسباس خبرداري ورکړي چې د ناټو په تړون کې د فنلند او سویډن له شمولیت سره د جمهور رئیس طیب اردوان د ښکارا او څرګند مخالفت ممکن چې د داوود چاوغلو پر سفر باندې منفي اثرات وغورځي
It certainly complicates the visit but it also makes it more important.
دا په یقیني ډول د خلیدنه د پیچلي کېدو ترڅنګ ډیره مهمه کوي. د بایدن ادارې له منځني ختیځ نه په واټن اخیستو سره پایل کړه او نور ترکیه ته د یو جیوپولیټیک موقعیت لرونکي هیواد په سترګه نه ګوري. خو ترکیه هڅه کوي چې د سیونیش او البته د اوکران جنگ د ترکیه جیوپولیټیک موقعیت او اهمیت ته ګټه رسولې ده.
جمهور رئیس اردوان د دوشنبه پورس په یو مطبوعاتي بیان کې فنلند او سویډن دواړه د هاو ټریستي ډلو په ملاتړ تورن کړل چې د انقره په خلاف وسلې راپورته کړې دي د نوموړي اشاره وسلوال کوردی ډلو ته وا چې د ترکیه په کورنشینو سیمو کې لپاو سره جنگي او سویډن او فنلند ملاتړ کوي کاغری اردوان ویل چې فنلند او سویډن دی د هغه د نظر د بدلولو په خاطر انقره ته د خپل اساسو د لګولو زحمت نه کوي خوڅارون کې وای چې بدی اړه د خاغلی اردوان سخت دریز ممکن چې له واشنگتن سره د خاغلی اردوان او د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ نږدې انډیوالۍ پاړه لا زیات اندېښنې پیدا کړي متحده ایالاتو پر ترکیه باندې له روسي نه د سام څلور سوا پر مختلفو دفاع هوا سیستم له رانیولو وروسته بندیزونه ولګول او د F-14 ډوله جټ الوتکو له پلورل نه هم انکار وکړ د استانبول د قادر حس د پونتون د نړیوالو اړیکو کارپو سولې اوزل په دې باور دی چې د F-14 جټ الوتکو درانیولو په باب د واشنگتن راځي کول د خاغلی داوود چاوغلو د سفر یو مهم هدف دی
There will be of course voices raising that question and
حتمن په دې اړه ځینې خلک خپل غږونه پورته کوي او زما سره دا ویره موجوده ده ممکن چې په دې وجبه پر ترکی باندې د F-14 ډوله جټ الوتکو د پلورلو او د هغه هواد د وسنۍ جټل وتکو د ترمیمولو په اړه په کانګرس کې منفي احساسات راوپاريږي له همدې عمله ز فکر نکوم چې په کار اړه ولې د ډول دریز نیول مناسب وي
په ان وخت کې د روسي دولتي رسنۍ او د سې شنبه پورس خبر ورکړ چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اتونکو تورز کې انقره ته د سفر کولو اراده لري انقره لا تر دې دمه په دې باب څه نه دی ویلي کریستیاي ممکن چې له واشنگتن سره به اړیکې لا زیاتې کړکې شي نه کی پنسلوانیا د ایالت د خارجي اړیکو د تحقیقاتي شورا غړی آرونستاین په دې باب وای
It's more or less reinforced that Ankara is going to pursue its own interests and so again some people suggest it's time to
په دې اړه یې مخالفت نه دا واقعیت جوت کیږي چې انقره د خپل وګټو د تعقیبولو پر اټکې ده نو ځکه ځینې خلک وایي د دې وخت را رسیدای دی چې د F-14 جټ الوتکې باید پرې وپلورو او ځینې دا وړاندیز کوي چې د روسیې ساخت استلور سوا دافې هوا توغندیو په باب باید ځانونه غلي ونیسو هر څه پیښیدلی شي او هره شیبه د تعجب وړ کارونو او شیانو امکانات موجود وي
ځینې څارونکي وایي چې ښاغلی اوغلو به له امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو په وخت د امریکا او ترکیې د جمهور رئیسانو ترمنځ د شخصي تماسونو د بیرته فعالولو پر اهمیت باندې ټینګار وکړي خدا کار د دې پورې اړه لري چې واشنگتن د ترکیې په مقابل کې څه ډول پالیسی غوره کوي
خبرونه اوریدونکو د خبرونو په پای کې به د خبرونو لنډیز واوري
د افغانستان د پاره د اروپای اتحادیې سفیر او د هیئت مشر وان برانټ وی افغانستان چې نن سبا د ملي یووالي د پاره ډیر اړتیا لري او ملیت پالنې او بیا په خلاینه پکې مهمه ده د طالبانو لخوا د 15 مهمو ادارو لغوه کول ناسم اقدام دی د افغانستان د پاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي ټوماس نیکلسن هم ویلي چې د طالبانو لخوا د 15 مهمو ادارو منحل کول د مذاکرو بشري حقوقو او ملي پخلاینې اړوند د اندېښنې وړ پیغام لري د امریکا د دفاع وزارت د متحده ایالاتونو کانګرس ته په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د فعالیت محدود پاتې کیدل خایي د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې د ترلاسه کولو لپاره وسی.
د امریکا جغ آشنا را دو خبرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونی اوریدئ.